رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام قدر من اوریدین کو زانه شب آشنایم په دوم پختو خبری خبرونه کې درته رپورټونه هم لرو خو لمړی په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د قندهار د ولایت امنیه قماندان جنرال عبدالرزاق نن په یو مرګانی برید کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل دی چې جمهور رئیس ترامپ دی د سعودي چارواکو ته څو ورځې نور فرصت هم ورکړي او د روسیې تر کنټرول لاندې د کریمیا په ټاپو وزمې کې خلکو د هغو 19 کسانو یاد ولمانځو چې په یو ښوونځي کې وژل شوي وو.
قدر مونه اوریدونکو روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته لرو. دینی علماو له خلکو غوښتي چې د شنبې د ورځې انتخاباتو کې برخه واخلي.
زموږ علما کرامو د خپلو منابرو له لارې ټول ولس دې ته تشویق کړی چې په انتخاباتو کې د زړه له اخلاصه ګډون وکړي.
د پارلماني انتخاباتو لپاره ځوان کاندیدان وی غواړي چې راتلونکي پارلمان کې نوې فکر حاکم شي.
دا زلاله تلسم ماتيږي او موږ د همدې لپاره د ډګر تر او دنګل چې دا میدان باید تشپرینګ دوه خلکو ته چې استفاده جوړ دي خلک چې زور واکې دي.
په روانه خبرونه کې د کندهار د وروستۍ پیښې او د انتخاباتو د تیاری په اړه هم راپورونه لرو چې وار په وار به درته خبره شي. دا ټول رپورټونه وروسته اوري. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د قندهار د ولایت امنیه قماندان جنرال عبدالرزاق په ویمرګانی حمله کې وژل شوی او د قندهار والی زلمی بیسا زخمی شوی دی. په مخکنیو خبری رپورټونو کې د والی د وژل کېدو رپورټ هم ورکړل شوی و. د رپورټونو له مخې په داسې حال کې چې نن د ولایت په مقام کې د والی په دفتر کې دننه یو امنیتي غونډه روانه وه ډزې وشوې. په ډزو کې له جنرال رازق نه علاوه د ملي امنیت د ریاست د ولایتي امیر عبدالمومن حسین خیل په شمول څو کس نور دولتي ارکان هم وژل شوی دی. زمنګ خبریال عزیز الله پوپل موږ سره یو ځلې بیا د سیمینا د ټلیفون په لیکه دی. پوپل صاحب، تازه معلومات هم څه دي؟
بله درنه همکار تاسو او محترم اوریدونکو ته سلام علیکم. همدا اوس موږ د جنرال عبدالرزاق جنازه ولیدل.
بله،
د کندهار قبایلی مشران چې په هغه کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د کورنۍ غړي د هغه ورور دغه راز افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزیر ګل آغا شرزی دغه راز د کندهار د ولایتي شورا وکیلان د پارلمان ځینې غړي او په ځمن کې د روزګان هلمند او کندهار زابل ولسیو قبایلي مشران راټول شوي وو. دوی د جنرال عبدالرزاق د روغتۍ لپاره دعا لاسونه پورته کړه او په رسمي ډول باندې د جنرال عبدالرزاق د وژل کېدو خبر تایید شو. د هغه جنازه د جنرال عبدالرزاق کور ته انتقال شوې ده او په ځمن کې د کندهار قبایلي مشرانو د هغه ځایناستي په سملاسي شکل باندې د هغه ورور تادین اسیکزی هغه هم قبایلي مشر او پینیال کې د کندهار د نوي امنیت قمندان په توګه باندې اعلان کړ او له ولسمشر اشرف غنی څخه یې وغوښتل چې د کندهار د امنیت او ثبات د ساتلو په موخه دي په سملاسي توګه تادین اسیکزی چې د جنرال رازی کشر ور دي هغه د رسمي قمندان د امنیت په توګه باندې رسمي وکړ.
مننه. تاسو په پالس کې لن جواب راکې دغه حمله کوونکې پیژندل شوی د څوک؟
بلې، حمله کوونکې د کندهار د والی ساتونکو معرفي شوی دي او هغه هم وژل شوی دی. د څه ویل کیږي چې د هغه د استخدام هم ډیر لاند وخت کیږي چې په امنیتي سکتور کې هغه استخدام شوی و.
ډیر مننه. دا اوس مو خبريال عزیز الله پوپل. په نن غونډه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناتو د قاطع ماموریت عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر او ګنشمیر ولسی مشرانو ګډون کوو. سکاټ میلر د غونډې نه مخکې په قندهار کې د امنیت ټینګولو په باب ویل
Resolute support will provide support as requested.
دا قاتم لا تړبل غوښتنې سره سم مرسته وکړي، خو زه به ټینګار وکړم چې ستاسو امنیتي ځواکونه باید دغه ټاکنو د آمدګۍ لپاره ټول کار ترسره کړی وي.
لبلې خوا، په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناتو د ائتلاف د قاتم ماموریت په یو مطبوعاتي بیانیه کې راغلی دي. په داسې حال کې چې جنرال سکاټ میلر روغ رمټ دی، د ډزو په تبادله کې دوه امریکایان ژوبل شوي دي. جمهور رئیس اشرف غنی د پارلماني انتخاباتو لپاره کېدو مخکې نن د پنځ شنبه پر ورځ ملت په تلویزیونی وینا کې له خلکو نه غوښتي دي چې په انتخاباتو کې په آزاد توګه د خپل خوښي کاندیدانو ته رای واچي.
امنیتی او دفاعي ځواکونه او خلک په نړۍ ته ثابتوي چې افغانان د دې ظرفیت لري چې خپل ملي پروسې بریالی کړي. خویندو او ورونو، دا انتخابات د افغانستان او زموږ د بچیانو د راتلونکي سرنوشت لپاره خورا مهم، ځکه خو د دښمن له هرې لارې کوښښ وکړ چې مخه یې ونیسي.
له بلې خوا د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ سره سم طالبانو په یوه مطبوعاتي بیانیه کې په خلکو باندې غږ کړی دی چې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. اشرف غنی نن د وژل شوي کاندید عبدالجبار قهرمان په جنازه کې ګډون وکړ او د هغه د کورنۍ له غړو سره خواخوږي څرګنده کړه. د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون د پارلماني انتخاباتو د کاندیدانو له وروستي لیست نه د وو نورو کاندیدانو نومونه هم حذف کړي دي. د دې نه وړاندې د شکایتونو کمیسیون له غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د اړیکو لرلو، د دولتي ځمکو د غصب او د بشري حقوقو د نقضولو په وجه 15 کاندیدان له لیست نه ایستلي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نما له ټولو افغانانو نه غواړي چې د روان لمریز کال د تلې پاتې شتمه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي او د شفافیت په خاطر خپلې مټې راونغاړي او د انتخاباتو د سرته رسولو په برخه کې خپل رول ولوبوي. د یونما په یو بیان کې نن د پنځ شنبه په ورځ د یونما د دفتر او د ملګرو د دفتر د مشر او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تدامچي اماماتو له قول ویل شوي هر څوک په رایه اچولو کې درغلي ګوري او شکایت لري باید د اړوندو چارواکو سره خپل شکایت ثبت کړي. ولایتي چارواکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ د هلمند مرکز لښکرګاه کې د ولسي جرګې د وژل شوي کاندید جبار قهرمان د وژلو په تور 15 کسان نیول شوي دي. د هلمند د پولیسو ویان عبدالسلام افغان امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې د قهرمان څو امنیتي ساتونکي هم شامل دي. طالبانو دغې حملې مسؤلیت منلی دی او وایي چې 14 یو تکتیکي انفجار و. پاکستانی چارواکو د زینب په نوم د وی کم عمر جنۍ قاتل اعدام کړی دی. اعدام شوی کس عمران علي په 9 کلنې زینب جنسي تیری وکړ او بیا یې ووژله. هغه پرون د چهارشنبه په ورځ د لاهور په عمومي مبس کې په داسې حال کې اعدام شو چې د وژل شوې جنۍ پلار هم حاضر و. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د قانون له مخې د رای ورکولو په شرایطو برابر ټول افغانان په انتخاباتو کې د ګډون حق لري، خو په زرهاو بندیان چې د هیواد په مختلفو زندانونو کې پراته دي له دغه حق نه محروم دي. د افغانستان د محبسونو او توقیف خانو د ریاست د شمیرو له مخې دا وخت د 15,000 نیولې تر 16,000 پورې بندیان د افغانستان د حکومت په محبسونو کې پراته دي. د رپورټونو له مخې تیر ماښام د پروان ولایت د بګرام په سیمه کې د سړک په غاړه د بم په 14 کې 3 خارجي عسکر زخمیان شوي دي. طالبانو ادعا کړې ده چې 6 تن امریکایي عسکري وژل دي، خو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټسن د پنځ شنبه په ورځ په سنگاپور کې د آسیا د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د چین د دفاع د وزیر سره کتلي دي. د رپورټ خلاصه له شافی سردار نه اوري.
په پام کې وه چې جیم میټس 2 هفتې مخکې بیجنګ ته سفر کړی وای، خو وروسته څرګنده سوه چې د چین د دفاع وزیر له هغه سره د ملاقات لپاره چمتو نه و. دا ښکاره کوي چې د تجارتي جنگ له پیل کېدو څخه علاوه په نظامي ساحه کې هم د امریکا او چین اړیکې تر پخوا ډېرې ترنګل سوي وې. د پینتاګان یوه جګپوړي چارواکي ویلي دي چې په سنګاپور کې د غونډې غوښتنه چینایي چارواکو کړې وه او امریکایي مقامات په دې باور دي چې چین له امریکا سره د پوځي اړیکو د ښه کولو سره علاقمند دي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
او دا هم یو وروستی رپورټ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د لادرکه شوي سعودي ژورنالیست او لیکوال جمال خاشقوجي په باپروان هفته کې په ریاض کې د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز او د ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان او په انقره کې د ترکیې د مشرانو سره له تفصیلي مذاکراتو وروسته نن په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ټرمپ سره ملاقات وکړ او د هغه نه وغوښتل چې د سعودي مشرانو ته د 2 ورځې نوره موقع ورکړي چې د خاشقوجي په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي. داو د دې سات خبرونه.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات،
کوشش لحظه به لحظه انتخابات،
د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. جمهور رئیس غنی او د بشری حقوقو د کمیسیون مشر له خلکو غوښتي چې د شنبه د ورځې په ټاکنو کې برخه واخلي. په موخه په دې اړه له کابل د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د ولسی جرګې د نوماندانو ترمنځ د تیرو شل ورځو ټاکنیزو سیالیو په موده کې 45 ملکي وګړي وژل شوي او 1,48 نور ژوبل شوي دي. میرمن سیما سمر د پنجشنبه په ورځ د ولسی جرګې د نوماندانو ترمنځ د ټاکنیزو سیالیو د پیسې رسېدو وروسته یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د بهیر له پیل څخه چې د عمل په 15مه پیل شوی و، د دغه بهیر د پای نیټې پورې هم 100 زیات ملکي وګړي په امنیتي پیښو کې وژل شوي او 1,48 نور ژوبل شوي.
په تاسف سره د ټاکنو پر مهال لکه چې خبر یاست، په مختلفو سیمو کې تروریستي بریدونه ترسره شوي. ډېر جدي ځانمرګي بریدونه و یا چاودنې وې چې وروسته یې پرون و. په مجموعي ډول د بشري حقونو کمیسیون دېرش بریدونه ثبت کړي چې په سیالیو کې چې کوم تلفات پېښ شوي په مجموعي ډول 240 تنه دي، چې 450 شهیدان دي او 1,60 نور ټپیان شوي دي. دا شمېر موږ ثبت کړی خو کېدای شي چې شمېر بلدې زیات وي او موږ به په دې نه یو توانېدلي چې ثبت یې کړو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د غبرګولي د 15مې راهیسې چې د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنه پیل شوې، د چهارشنبې تر ورځې د یوې ښځینه نوماندې پرته چې په ټرافیکي پېښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړې، پاتې 9 نور نوماندان په امنیتي پېښو کې وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکه کمیسیون مشر دغه راز ویل چې افغان امنیتي او دفاعي بنسټونه باید د ټاکنو په ورځ د 15,000 مرکزونو امنیت خوندي کړي. هغې د بهرنیو ځواکونو هم وغوښتل چې په دې برخه کې افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. میرمن سمر په ځانګړي ډول د ښځینه رای ورکوونکو مرکزونو ته د زیاتې پاملرنې په زیاتوالي او د دغو مرکزونو د امنیت په ټینګېدو باندې ټینګار وکړ. هغې وویل چې اکثره ښځې بې سواده دي او تیرو تجربو ته په کتنې ځینې کسان هڅه کوي چې د هغوی له بې سوادۍ څخه ناوړه ګټه واخلي. د بشري حقونو د خپلواکه کمیسیون مشرې له خلکو وغوښتل چې ټاکنو کې ګډون وکړي او د دې لارې د ولسواکۍ نظام په جوړولو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ملت ته په خپله وینا کې له خلکو وغوښتل چې د ټاکنو په بهیر کې ګډون وکړي او خپله رایه وکړي.
هغه افراد او ادارې چې د انتخابات پروسه کې د انتخاباتي جرایم مرتکب شي د قانون پنجو ته سپارل کیږي او مجازات کیږي، او هر څوک که په هر سطح وي قربانی ثابته شوه چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې لاسوهنه کړي، د قانون له پنجو څخه ځان نشي خلاصولی. زه له ټول افغان ولس په خاصه توګه د امنیتي او ملکي ادارو له مسؤولانو غواړم چې په دغه پروسه کې متخلف اشخاص په نښه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې معرفي کولو کې مرسته وکړي.
د بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له ټولو افغانانو غوښتي چې د 23 ورځې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي او د شفافیت لپاره خپل لاسونه راونغاړي او د شفافو ټاکنو ترسره کېدو په برخه کې رول ولوبوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر په یو بیان کې د ځانګړي استازي تزامي چې اماماتو له خولې ویلي چې هر څوک دې هڅه وکړي چې که درغلي وګوري یا شک ولري نو د اړوندو افغان چارواکو سره دې په اړه شکایت ثبت کړي. د یوناما مشر ویلي چې درغلي د نوماندانو په ګټه نه ده، دوی به د رایو د غلا کولو سره تړاو ولري او د دوی د ملاتړ کوونکو باور به تر پوښتنې لاندې راشي، نو ځکه په خپله نوماندان باید خپل ملاتړ کوونکو ته د اړوندې موضوع په اړه څرګند اخطار ورکړي. هیڅ افغان باید درغلي ونه مني. یوناما مشر ویلي چې که چېرې هر څوک چې درغلي وګوري یا د درغلیو په اړه شک وکړي نو مدني مکلفیت لري تر څو د افغان چارواکو په ځانګړي ډول د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره شکایت ثبت کړي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د مهال ویش له مخې د ولسي جرګې ټاکنو لپاره تلې په شپږمه چې ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې وي تېره شپه 12 بجې پای ته رسېدلي او نن او سبا ته د ټاکنو د ورځې وړاندې د چوپتیا پړاو پیل شوی دی.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د انتخاباتو په حق له خبرونه، تبصری او بحثونه د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او سوشل میډیا کې لیده او اوریده شي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ننګرهار په ولایت کې لسګونه دینی عالمانو د راتلونکي شنبه ورځ ټاکنو ته خلک ور وبلل او ویل چې باید اهل خلکو ته رای وکړي. نور حال د زبیح الله غازی په رپورټ کې اوري.
ننګرهار کې سلګونو دینی عالمانو له خلکو وغوښتل چې د رای ورکولو پر مهال دې هغو خلکو ته رای وکړي چې غاصب، قاتل او جاسوس نه وي. ننګرهار ولایت کې دینی عالمانو د تلې په شپږشتمه د ټاکنو د مشروعیت په اړه خبري کانفرنس ورکړ او د هیواد راتلونکي لپاره یې ټاکنو کې برخه اخیستل اړین وګڼل. دوی په تیر پارلمان نیوکې وکړې او یادونه کوله چې که بیا هغسې اشخاصو ته رایه ورکړي نو راتلونکي څو کلونه به بیا هیواد له پرمختګ، قانونمند کېدو او امن هیلو څخه لرې پاتې شي. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس محمد داود مجاهد وویل له دغه کانفرنس نه موخه ولس ته په ټاکنو کې د برخه اخیستو او اهلو خلکو ته د رایه ورکولو په اړه نظر ورکولو.
زموږ علما کرامو د خپلو منابرو له لارې ټول ولس دې ته تشویق کړی چې په انتخاباتو کې د زړه له اخلاصه ګډون وکړي او ټول قوم ولس انتخاباتو ته راوبلي، نر او ښځې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. جناب رئیس جمهور د افغانستان د اسلامي دولت د ارشاد حج اوقاف او جناب محترم وزیر موږ ته هدایت کړی و چې قوم ولس د منابرو له لارې انتخاباتو ته راوبلي او موږ هماغسې لکه څنګه چې موږ پې پوهېدلو په تیرو څو جمعو په خطبو کې او همدغسې په نور مجالسو کې ټول ولس انتخاباتو ته رابللی او انتخاباتو ته رابل.
دی وایي د ولسمشر په امر ټول هیواد کې دیني عالمانو د جمعې ورځې په خطبو او نورو بیانونو کې ولس رای ورکولو ته هڅولې او دغه راځي وړ اشخاصو ته په رای ورکولو ټینګار کړی دی چې دغه چاره ننګرهار کې هم ترسره کیږي. دینی عالم مولوی حبیب الله جلال آبادی د ټاکنو د مشروعیت په اړه خبري وکړي او یادونه وکړه چې گاونډي هیوادونه د تبلیغاتو له لارې د افغانستان ټاکنې ګډوډول غواړي، خو دا ټاکنې لکه څنګه چې په هغو هیوادونو کې مشروع دي دلته هم د اسلام له نظره مشروعیت لري.
چې الله رب العزت فرمایي ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها، تاسو دې امانت اهل ته وسپارئ، کاغد حکومت اقتدار وی منصب وی او حتی جده د مالونو او د نورو سیزونو امانت وی دا اهل خلقو ته وسپاری. نو لہذا کوشش پکار دے چې بدی انتخاباتو کې چې دا یو آزاد مقابله دے، یو آزاد انتخابات دے، موږ د اغو کاندیدانو ملاتړ کو، اغو کاندیدانو ته رایه ورکو چې اغه اهل خلق وی، آغا غاصبین نوی، دا آغی لاسونا زمان مظلوم هیوادوالو پوینو باندی رنگ نوی، آغا دا پردو ملکونو جاسوسا نوی.
آغا پر ولس غگ وکړه چې اهلو خلکو ته رایه ورکړي او خپل رایه داسې چاته استعمال نه کړي چې د ځمکو په غصب، بې ګناه انسانانو په قتل او پردیو هیوادونو ته په جاسوسۍ کې لاس ولري. بلخوا وسلوالو طالبانو نن سهار د یوې اعلامیې په خپرولو له دیني عالمانو غوښتنه کړې چې د خطبو او بیانونو له لارې د ولس په ټاکنو کې له ګډون منع کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو د بهیر ژوندۍ حال، د امریکا ژغ آشنا رادیو، تلویزیون او د ټولنیزو رسنیو په پاڼو کې.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. د شنبې په ورځ د افغانستان په پارلماني ټاکنو کې اکثریت کاندیدان ځوانان دي. ډیری دغه ځوانان د شلو او څلوېښتو کلونو ترمنځ عمر لري. د افغانستان په پارلماني انتخاباتو کې د ځوانانو د ګډون په اړه د امریکا غږ آشنا رادیو رپورټ اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د افغانستان د پارلماني ټاکنو تر ټولو ځوانه کاندیده شپږویشت کلنه ده چې ټاکنو ته له ټاکل شوي قانوني سن څخه یو کال ډیر عمر لري. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون په وینا د شنبې د ورځې څه باندې 50% کاندیدان ځوانان دي. د ملګرو ملتونو د وګړو د ادارې په وینا په داسې یوه هیواد کې چې اکثریت نفوس یې له 15 کلونو څخه ټیټ عمر لري، اوس دغه ځوانان هڅه کوي چې د خپل هیواد پر راتلونکي کې ونډه ولري.
و ما نباید فراموش بکنیم که بیشتر از 60% کشور ما را جوانا تشکیل میدن که بار مسئولیت جامعه روی شانه جوانا هست و این جوانا هستند که باید تغییر وارد بکنند. به این دلیل ما باید قبول بکنیم که بعد از این جوانا هستند که باید سازنده باشند، بعد از این جوانا هستند که باید در عملکرد قانون، در اجرای قانون و در تصویب قانون به صورت مشخصش دخیل باشند.
سیاسی شنون که در جوان کاندیدان پدری و چانگو بیشی یو ډله کاندیدان د شتمنو او یا هم جنگ سالارانو اولادونه دي چې د خپل کورنۍ د نفوذ د دوام لپاره هڅه کوي.
خب مالداران که اصلا از دید ما نظر به خدمتشانه، کسایی بودند که در افغانستان مال و سرمایه و دارایی داشتند اما مردم از او به مردم فایده و مفادشان نرسید. اما این بار ما به کسایی رای میتیم که مالشان و داراییشان هم از نظر نگیریم، بلکه کارکردشان و مشناختی که از اونا داریم به اونو مردم ها باید رای بدهیم.
بله ډله کاندیدان د حکومت پخوانی کارکوونکي دي چې غواړي په سیاست کې پاتې شي، او درېمه ډله هغه کسان دي چې په لوړو زده کړو سنبال دي او د تغییر لپاره هڅه کوي. د درېمې ډلې ډېری غړي وایي چې دوی د خپل حکومت د پخوانیو کارونو او اجراتو له امله ناهیلي دي.
سیاست میدان متاسفانه عرفن موږ اکثرا خلکو ته پریښی ده چې هغه جنګ سالاران دي، زورواکي دي، تجاران دي، او دا یو بد عرف و چې ذهنن پر موږ حاکم وه. دا ځل دا تلسم ماتیږي او موږ د همدې دپاره دې ډګر ته راودنګل چې دا میدان باید تش پرې نږدو، هغه خلکو ته چې استفاده جوی دي، هغه خلک چې زورواکي دي، او که احیان موږ دې میدان ته نه وي راغلی نو طبعا چې دغه فرصتونو څخه به بیا همغه زورواکو جنګ سالارانو استفاده کړې وه. نه باید پرېږدو چې هغوی له دغه چانسونو څخه استفاده وکړي.
د دوو کاندیدانو ډیری پلویان په دې باور دي چې د دوی موکلین به د یو لړ معیارونو پر بنسټ سیاست د شخصي او کورنۍ ګټو پر ځای غوره وګڼي. د افغانستان ټاکنو ته ډیری کاندیدان له نیمایي څخه د زیاتو افغانانو په پرتله ډیرې زده کړې لري او د بهرنۍ دنیا په کارونو او پرمختګونو خبر دي.
This is a good thing because they have an understanding of
خه خبره دره چې دوی په کورنی او بهرنی سیاست پوهیږي. دوی بهر ته سفرونه کوي، هلته زکړې کوي او آن نړیوال سیاست تعقیبوي. بنا اند یو لوی خو خه بدلون دی.
خو د افغانستان اوسنی حالت ته په پام هیڅوک له اوسنیو ټاکنو وروسته د بدلونونو توقع نه لري.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات. د انتخاباتو په اړه ځانګړې خبرونې، ارزونې او شننې د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیزو رسنیو له لارې هر وخت هر ورځ اوریدل او لیدلې مه هېروئ. او دا هم د روان خبرونې وروستی رپورت. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د اروپایي هیوادونو د مشرانو لوی غونډه پیل شوې ده. دوی د امنیت، مهاجرت او له ټولنې نه د برتانیې پر وتلو بحث کوي. د مطلب نور تفصیل په رپورت کې اوري.
د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشره فدریکا موګیرینی نن پنجشنبه په بروکسل کې د دې اتحادیې په غونډه کې وویل ټاکل شوې ده چې د دې اتحادیې مشران د مهاجرت او افریقا سره د شراکت په ګډون د ځینو مهمو مسلو په اړه خبرې وکړي.
د مهاجرو په مسله باندې زموږ د کار یوه برخه د بهرنۍ برخه ده. موږ به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او د افریقایي اتحادیې سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړو. موږ به د لارو د ادارې په پروژو باندې د پانګې اچونې لپاره د غړو هیوادونو څخه مرستو ته اړتیا لرو.
د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو د نننۍ غونډې لپاره یوه مسوده جوړه کړې ده چې پکې د هغو هیوادونو سره د همکارۍ په اړتیا ټینګار شوی چې مهاجر اروپا ته د رسیدو لپاره ورنه تیریږي.
زما نظریه ډېره روښانه ده. موږ باید خپل سرحدونه پیاوړي کړو. اروپایي اتحادیه کې دننه ستونزه نشته، بلکې شاوخوا کې یې ده. موږ باید د ایټالیا، یونان، فرانسه، اسپانیا، مالتا او جرمنی په څیر هیوادونو سره مرسته وکړو، ځکه د دغو هیوادونو لپاره ستونزه ډیره لویه ده.
ښاغلی تجانی وایي د دغو هیوادونو سره به له نږدې کار وشي چې د قاچاقبرانو د پلټلو، نیولو او محاکمه کولو بهیر ګړندی شي. د دې غونډې بله مهمه موضوع د اروپایي اتحادیې څخه د برټانیې وتل دي. تمه ده چې د مارچ په 9 به برېټانیا د اروپایي اتحادیې څخه ووزي. د برېټانیې صدر اعظم تریسا می وایي په دې اړه ښه پرمختګ شوی دی.
موږ په دواړو برخو کې پرمختګ کړی دی، هم د اروپایي اتحادیې څخه د وتلو د موافقې او هم د دغې اتحادیې سره په راتلونکي شراکت او اړیکو په برخه کې. د وتلو په موافقې کې ټول باید خبر اوسي چې د شمالي آیرلند او آیرلند ترمنځ د سرحد په سر لا مسئلې شته.
اوس مهال دواړه اړخونه وایي برېټانیا به د اروپا په مشترک بازار کې پاتې شي، او د 2019 کال د مارچ له 9 نه د دسمبر تر 2020 پورې به د دغه اتحادی اصول مراعاتوي، خو د اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیې د وتلو د خبر د ځنډ سره اروپایي اتحادیې د وتلو د وخت د غزیدو وړاندیز کړی چې داسې یوه تجارتي معامله وکړي چې د شمالي آیرلند او آیرلند ترمنځ سرحد له جنجال او اختلاف نه پاک پاتې شي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات. د انتخاباتو په اړه ځانګړې خبرونې، ارزونې او شننې د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیزو رسنیو له لارې هر وخت هر ورځ اورېدل او لیدلې مه هېروئ.
د څو خبرونو غټ کې د یو تازه رپورت لمخه طالبانو د قندهار د والی په دفتر کې نن د امنیتي غونډې په دوران کې د یو افغان عسکر لخوا د ډزو مسؤلیت قبول کړی دی او ویلي دي چې حمله کوونکی د طالبانو ارتباطي کس و. د طالبانو په یو بیان کې چې په اسلام آباد کې د امریکا غږ دفتر ته لیږلی دی ویل شوي چې د نننۍ حملې اصل هدف جنرال عبدالرازق او په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قمندان جنرال سکاٹ میلر و. چړونکي وایي چې د قندهار د امنیت قمندان وژل کېدل په دغه ولایت کې د امنیت د ساتلو لپاره به یوه غټه ضربه. د نیویا ټایم ورځپاڼې په 1993 لمریز کال کې لیکلي چې جنرال عبدالرازق یوازینی قمندان دی چې د قندهار چې طالبان یې قندهار د طالبانو نه ساتلی و. د رپورټونو له مخې تیر ماښام د پروان ولایت د باګرام په سیمه کې د سړک په غاړه د 14 له امله درې خارجي عسکر زخمیان شوي دي. طالبانو ویلي دي چې شپږ امریکایي عسکر وژلي، خو په دې اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه دي موجود او چارواکو هم څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د لادرکه شوي سعودي ژورنالیست او لیکوال جمال خاشقوجي په باب په روان هفته کې په ریاض کې د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز او ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان سره او په انقره کې د ترکیې د مشرانو سره تفصیلي مذاکرات وروسته نن په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ترامپ سره کتلي دي او د خپل سفر په اړه یې د معلوماتو ورکولو تر څنګ له ترامپ نه غوښتي دي چې د سعودي مشرانو ته څو ورځې نور موقع ورکړي چې د خاشقوشي په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي. په عین وخت کې ترامپ له ترکیې نه غواړي چې د خاشقوشي په اړه کومه فیته یا ویډیو ولري امریکایي مفتشانو ته دې ورحواله کړي. ترامپ وایي چې سعودي عربستان د امریکا نږدې انډیوال هیواد دی او د ایران او ټیریزم سره په جنگ کې مرستې ته اړتیا لري، بے له شواهد خبر کولای نشي. خاشقوجي چې د محمد بن سلمان د پالیسیو سخت مخالف و د ترکیې د پولیسو او مطبوعاتي رپورټونو په حواله د استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه د یوې 12 کسیزې ډلې لخوا وژل شو او له وژلو وروسته مړی ټوټه ټوټه شو. هغه په متحده ایالاتو کې اوسېده. د کریمیا په ټاپو وزمه کې په یوخونځي کې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د ټوپک والا په ډزو کې د 10 کسانو د وژل کېدو په یاد نن خلکو شمې بلې کړې وې. 50 کسان په دغه حمله کې زخمیان شوي وو. کریمیا چې د وګړو اکثریت یې ترکی نژاد مسلمانان دي او د پخواني شوروي اتحاد په زمانه کې په یوکران کې شامله شوې وه، روسانو په 1993 لمریز کال کې بیرته ونیوله. د یو تازه رپورټ له مخې د روسي چارواکي وایي چې په دې اړه پراخه تفتیش پیل کړی دی او کوښښ کوي چې د حمله کوونکي هویت معلوم کړي او وګوري چې آیا نور ملګري وسره او که یوازې دغه حمله کړې وه. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د پنځمې په ورځ په سنگاپور کې د آسیا د دفاع د وزیرانو د غونډې په زمن کې د چین د دفاع د وزیر سره کتلي دي. ټاکل شوی وه چې هغه څو هفتې مخکې بیجنګ ته سفر کړی وی، خو د خبري رپورټونو په اساس ویل شوي چې د چین د دفاع وزیر د هغه سره د غونډې لپاره آماده نه و.
درنو اوریدونکو دوه خبري پښتو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسېده. په لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي او د لمه هېروي. تر بیا خدای مل شي.